نوے لار
سلام شاوخوا دوه ویشت ورځې کېږي چې طالبان واک ته رسېدلي خو تر اوسه پورې واکمني څنګه روانه ده آیا طالبان تر اوسه بریالي روان دي آیا د خلکو هیلې پوره کړې یا د پوره کېدو په حال کې دي د خلکو هیلې ډېرې دي او که اندېښنې او شکایتونه او بالاخره څومره هیلې شته چې افغانستان د یو سم طرف ته ولاړ شي په نننۍ خپرونه کې په همدې تړاو له خپلو دوو درنو مېلمنو سره خبرې کوو د سیاسي چارو شنونکی ثناء الله مخلص او د افغانستان د مدني ټولنې د فدریشن مشر صدیق انصاري ښاغلی انصاري لا سټوډیو ته نه دی راغلی خو مخلص صاحب راسره په سټوډیو کې دی مخلص صاحب سلامونه ستړي مشي په خیر راغلی
تشکر وحیدي صاحب تاسو او ټولو اورېدونکو ته سلام مینه ادب او احترام وړاندې کوم
علیکم سلام که پایله دې وکړو چې تر اوسه پورې د طالبانو واکمني یا د افغانستان اسلامي امارت څنګه روان دی
بسم الله الرحمن الرحیم په ټوله کې خو د نوې انقلاب یا نوې تحول پر اتاک سره ډیر بدلونونه راغله او یو چې ډیره د خوشبختی خبره دا ده چې په دومره غټ انقلاب کې ډیر وحشت او دهشت و نسو په خصوصا په کابل او ځینې نږدې ولایتونو کې خلک ونه وژل سول په آرامه فضا کې واکور انتقال سو دا تر ټولو ښه خبره ده باید انقلابونه وسی هم دغه رقم ته ځکه دا یو مثبت نوښت و چې وسو ځکه ډېر پر جنګ په وحشت په دهشت هم څه جوړه نه وه د هغه سره په څنګ کې راوروسته د طالبانو د حاکمېدو سره دوه مسلې دي چې مخکې تا ورته اشاره وکړه یو د هیلو موضوع ده او بل د اندېښنو موضوع ده یو تعداد هیوادوال د نوي حکومت څخه ډېرې هیلې لري چې فساد به نه وي پکښې کې غلا به نه وي چور به نه وي غصب به نه وي ورور وژنه به پای ته رسېدلې د خلکو عزت و مال و ناموس به خوندي ساتل کېږي دلته به امنیت حاکم وي تا د خلکو هیلې دي امیدونه دي و نوي حکومت ته چې لري چې او دا په دې معنی چې یعنې طالبانو کې دغسې یو څه شته چې دغه هیلې ورپوره کړي د بلې خوا څخه اندېښنې هم شته تشویشونه هم شته هغه دا دی چې د حکومت په راتګ سره په جوړښت سره تر اوسه پورې په ځینو مسایلو کې خلاوې رامنځته سوې دي هغسې چې خدمات خلکو ته عرضه سي هغسې نه دي عرضه سوې یو تعداد ادارې تر اوسه پورې بندې پاتې دي خلک په تشویش کې دي له وطن څخه په پرار کې دي هره ورځ کوشش کوي چې له وطن څخه وتښتېږي پرار وکړي نورو هیوادونو ته ولاړ سي هلته ځان ته یو کار روزګار برابر کړي د خلکو راتلونکي سرنوشت په اړه باندې خپل د سرنوشت په اړه باندې اندېښنې لري چې موږ به آیا مر سرنوشت په څه کېږي خلکو پوهنتونونه لوستلي دي ماسټریان یې کړي دي دکتوراو یې کړي دي دلته کار نشته روزګار نشته دلته د پیسو نشتون دی د خلکو اقتصادي وضعیت دی راتلونکي کې یو تعداد اندېښنې د سختریزۍ یا توندلارۍ دي چې دغه مسایل موجود دي نو دا د خلکو هیلې و اندېښنې و دي چې دغه هیلې دغه اندېښنې خلک لري او یو تعداد خلک بیا هیلې لري نو دا به وروسته آهسته آهسته ثابته سي چې حکومت د خلکو هیلو ته ډېر رسېدګي کوي او که د خلکو اندېښنې پر ځای کوي
ښه که پایله امنیت نه وکړو فکر کوي د امنیت په برخه کې خلک خوشحاله دي له اوسني امنیت ته ډاډمن دي
بې له شک څخه د طالبانو په تېره واکمني کې او په اوسني واکمني کې او کله چې د شل کلونه په جنګ کې وو په دې ټولو وختونو کې د افغانستان خلک یو شی بیا ډېر په صادقانه شکل وایي هغه دا و چې د طالبانو امنیت امنیت دی په دوې ګوتې خط باندې سړی له هرات حرکت کوي ځي تر ننګراره پورې په ټوله لار کې څوک نه ورته درېږي د طالبانو په حاکمیت کې خو په تېر حکومت کې ګام پر ګام پوسته پر پوسته اوزه پر اوزه ولایت پر ولایت باندې ستونزو او مشکلو یو ځای به د یوه امر منل کېدی بل ځای به د بل دا نه منل کېدی په امنیت کې د طالبانو امنیت تر ټولو قوي امنیت دی او ډېر فوکولاده امنیت یې دی ځکه په هغوی صادقانه دي او په دوې ګوتې خط باندې په ټوله هېواد کې هم ګرځه و راګرځه تګ را تګ او مشکل نشته خو بیا هم ځینې ځایونو کې به ځینې پېښې سوي د بې امنیتۍ په وجه باندې خو هغه به یا کستي یا به صحوي صحوان رامنځته سوي مګر په امنیت کې تر ډېره پورې طالبان ډیره ښه سابقه لري.
ښه، ځینې کسان انتقاد کوي چې طالبان یوازې امنیت ته د حکومت په سترګه ګوري. فکر نه کوي چې رښتیا د طالبانو تمرکز یا د امارت تمرکز یوازې پر امنیت ته، نورو مسایلو ته اساسي پام نه کوي؟
بلکل، ته په رښتیا هم یو امنیت ته چې د خلکو ذهن هم داسې جوړ شوی دی چې حکومتداري، دولتداري سیستم ټوله یوازې په امنیت په راتلو سره هر څه جوړ دي. او بل د خدماتو عرضه کول دي، حکومتداري ده، دولتداري ده، سیستم دی، میکانیزم دی، نظام دی، د نړۍ سره د روابطو پالل دي، تګ راتګ دي، ډیپلوماټیک مسایل دي، دواړه فرق یې. امنیت خو الله الحمد دا دي اوس راغلی دي، کوم مشکل نه دی جوړ شوی. خو اوس مهال چې لیدل کېږي طالبان چې لګیا دي نه یوازې دا چې پر امنیت باندې یا کار کړي، بلکې په نورو مسایلو باندې هم لګیا دي. دا د کابینې کار شروع کړی دي، آهسته آهسته مخته ځي. نو موږ لا هیلي ډېرې لرو، لا امیدونه ډېر لرو، او مشوره هم ورکوو. غوښتنه هم ځینې کوو چې د امنیت تر څنګ پر نورو برخو باندې هم څومره چې ژر کېږي هغونې ژر کار وکولی شي، خلکو ته خدمات وړاندې کړي. د دې سره په څنګ کې د افغانستان نوی حکومت په نړیواله سطح باندې مشروعیت ته ضرورت لري، له هیوادونو سره ډیپلوماټیکو روابطو ته ضرورت لري، مرستو ته ضرورت لري، له خلکو سره ناستو ته ضرورت لري. دغه مسایل دي چې پر دې باندې هم باید حکومت څومره چې ژر کېږي هغونې کار وکړي. اما اوس کار سوی دی، خو دا کار چې ورچټک سي زه فکر کوم چې د خلکو تقاضا به تر یو ځای پورې پوره سي.
د ځینو کسانو چې د امارت له اړخه خبرې کوي یا د طالبانو پلویان ګڼل کېږي، هغوی دا خبره کوي چې د خلکو توقعات هم ډېر دي. وایي موږ به هره ورځ 100 to 300 پورې کسانو مرګ ژوبله درلوده، بنده شوي، سوله غوښته، سوله راغلې، امنیت یې غوښته، امنیت راغلی. د کابینې خبره کوي، وایي چې راځئ مقایسه کوو. اشرف غني 2 ځله واک واخیست. یو ځل یې چې کابینه جوړوله شپږ میاشتې وخت یې وغوښت، شپږ میاشتې وروسته اعلان کړه. بیا یې چې کابینه جوړوله تقریبا څلور میاشتې وخت یې وغوښت چې دی کابینه اعلان کړي. وایي طالبانو په 100 ورځو کې په کومه موده کې کابینه اعلان کړه، او وایي چې حتی د اشرف غني په دویم دور کې تر پایه کابینه تکمیل هم نه شوه. نو وایي چې د خلکو توقع ډېره زیاته ده. فکر کوئ چې د خلکو توقع رښتیا ډېره ده؟
داسې دي. طالبانو خبره هم تر یو ځای پورې دقیق ده، ځکه په تېر حکومت کې د سرپرستي سیستم 2 کلونو ته وغځېد. یعنې ځینې وزارتونه بیخي غصب شوي وو په هغه وختونو کې. سرپرستي کلونه د میاشتو پر ځای کلونه وخت نیولی وو. اما د خلکو هیلو غوښتنه بیا له نوي حکومت څخه دا ده چې په هغه وختونو کې په هغه حکومت کې چې وو هم په ډلو ټپلو ته واک ورکړل شوی وو، په دې حکومت کې ډلو ټپلو ته باید وایي واک ورنکړل شي. په هغه حکومت کې هغوی ویل چې موږ بهترین کابینه لرو، بهترین سیستم لرو. اما موږ ټولو انتقاد وملاحظه ورباندې درلود چې هر څه سم دي، خو په افرادو کې وو، په چارواکو کې دي مشکل شته. په دې حکومت کې هغه مشکل باید ونه اوسېږي. د دې څنګ په دې حکومت کې جنګ نشته. په هغه حکومت کې جنګ و، په هغه وختو کې په دې حکومت کې ډلې وټپلې و د قدرت جزیرې نشته. په دې حکومت کې په هغه حکومت کې د ډلو ټپلو د قدرت جزیرې وي چې هره ورځ به یې ممانیتونه رامنځته کول، سره ایجادول. بیا دا حکومت چې دی په یوه خوله باندې دی، یعنې دوی په دوې ګوتې خط باندې ټوله وطن کې ګرځه ورا ګرځه مشکل نشته. په هغه کې ګام پر ګام باندې ستونزو او مشکل وو. د دې حکومت او د هغه حکومت فرق سه. خو بیا خلک چې هیله کوي هغه په همدې وجه باندې کوي چې په دې حکومت کې، یعنې په اوسني وخت کې، تر هغه ډېر سهولتونه شته. سهولتونه د امنیت په لحاظ باندې دي، د ډلو ټپلو په لحاظ باندې دي، د حزبونو ګوندونو په لحاظ باندې دي، د رهبرۍ په لحاظ باندې دي، د بهرنیو لاسوهنو په لحاظ باندې دي، چې په هغه کې دا مسایل ډېر وو. په اوسني کې نشته. خو بیا هم زه فکر کوم چې اوسني وخت کې په 10 شپو کې 15 شپو کې دومره کار وسو که نور هم وخت ورکړه سي. یوه میاشت، یوه نیمه میاشت، دوه میاشت کې کېدای سي دوی ټول سیستم پر پښو باندې ودرولی سي، خلکو ته خدمات وړاندې کوو، وړاندې کوي، او د خلکو توقعات پوره کړي. دا مسایل طبعا په انقلابونو په تحولاتو کې وو. دا اوس هم ډېره ښه ولاړه په افغانستان کې. دومره غټ انقلاب په دومره غټ تحول کې، د 10 کلونو جنګ وروسته، بیا هم په یوه میاشت کې هر څه نورمال حالت ته، دا امکان ناپذیره خبره ده. خو وخت ضرورت دی، انشاءالله هر څه به دوی هم حل کړي.
هغه کسان چې انتقاد کوي، مخالف دي یا انتقادي نظر لري، هغه وایي چې اشرف غني خو یو واحد قدرت نه و. ډلې ټپلې مختلف جریانونه یو ځای شوي و، واحد حکومت یې جوړ کړی و. نو ځکه سخته وه چې کابینه جوړه کړي. تاسو خو ټوله خپله ډله د خپل کسان مقررول، نو دا څه سختي غواړي؟ دا خو د مختلفو سیاسي اړخونو حکومت نه دی، بلکې یوازې د طالبانو حکومت دی. نو رښتیا هم دا سهولت شته؟
بالکل مکه مورتی اشاره وکړه د اشرف غنی په حکومت کې په وزیران پر کومو باندې پر ډلو ټپلو باندې پر حزبو باندې وشل کېدل ټاکل کېدل پر ډېر جنجالونو سلام شروع او د بحثونو څخه وروسته به یو سړی یو ځای ته معرفي کېده او بیا به د هغه څخه بیا به د معرفت سره سم بیا د پارلمان څخه د تایید رایه اخیستله چې یو لړ مراحل ول مراحل دا مو چې له خلکو سره مصلحتونه کېدل په دې حکومت کې هغه شی نشته په دې حکومت کې په هغه حکومت کې مخالفتونه وه احمد مخالفت وکي محمود مخالفت وکي پلانکي مخالفت وکي پستانکي حتی ځینې والیان داسې سو چې د معرفت مراسم بنیولي وو مګر بیرته بیا راوګرځول د خلکو د مخالفت په اساس په دې کې خو دا شی نهسته په دې حکومت کې دلته چې څوک معرفي کوي د پارلمان رایه تر اوسه پورې نهسته په دې کې چې څوک معرفي کوي د خلکو مخالفت تر اوسه پورې نهسته په دې شی کې سرپرستان معرفي کوي ټولو ادارو ته معرفي کوي ځای پر ځای کېږي او هغه بیا خدمات وړاندې کوي خو د خلکو هیله غوښتنه هم په همدې خاطر ده په هغه وخت کې جنګ و تشدد و دلته یو وحشت جوړ و چې هر څه نورمال نه وه مګر اوس خو دا دی امنیت سره نورمال دی وضعیت ډلې وټپلې نشته سردرد نشته جنجالونه مصیبتونه تر هغه وخت پورې کم دي دلته چې هر څوک معرفي کېږي یوه ادرسه معرفي کېږي سفرستان دي پر هغه ځای باندې کښېني بیا د هغه څخه وروسته پر نظام باندې پر جوړښت باندې پر ساختار باندې خبرې کېږي نو دا به طبعا وخت ضرورت لري نو موږ به یو څه وخت لا نور انتظار ورته وکړو عمارت وروسته به تر هغه بیا پر دې باندې تجدید نظر وکړو چې آیا د تېر حکومت سره څومره په تفاوت ښه روان دي او که بد روان دي
ډېره مننه انصاري صاحب سړی مش په خیر راغلی شاوخوا 22 ورځې کېږي چې د امارت واکمني ده یا د طالبانو واکمني ده تر اوسه څنګه روانه ده که ستونزې او مثبت اړخونه وسنجوئ کوم ډېر دي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو او ټول معزز اوریدونکو تاسو السلام علیکم رحمت الله
علیکم السلام
تر کومه چې د امارات یا د ملتونو یا د ملت چارو د سمبالښت او واګو د سرپرستۍ مسله ده د اسلام په شرعي نظام کې دی ته امامت کبرا ویلی شي او د دې فرق د امامت صغرا سره دا دی چې هلته د جومات امامت دی د یو څو صفونو خطبې در ترغاړه دي او وعظ او نصیحت امر بالمعروف او نهی عن المنکر بې کوتک او بې دوری او بې ټوپک او بې زور او فشار او ډېر لږ خدمات دي چې ولس ته وړاندې کوي مګر په امامت کبرا کې د ژوند د بشریت د ژوند ټول مسائل او یا هغه الهی خلافت چې لا زال خدای جلال شانو د انسان خلقت یا دنیا ته درالېګلو هغه اساسي داسې ذکر کړی چې نجایلون فی الارض خلیفه یعنی د ځمکې د ټولو چارو د واګو د ترلاسه کوو د خدماتو د وړاندې کولو مسئولیت دغه امامت کبرا امارات یا په اسلامي شرعي نظام کې خلافت دی چې دلته د پیغمبر علیه السلام د حکم په اساس الا کلکم راین و کلکم مسئول عن رعیته خبرداری دی چې خبردار تاسې ټول شپانه یاستئ او تاسې ټول د خپل رعیت په وړاندې مسئولیت لرئ دغه مسئولیت بیا د چارو د واکدار او زمامدار یا د خلیفه و امیر المؤمنین په اوګو تر ټولو ډیر بار وي زه چې اوسنی حالت ته ګورم د افغانستان د خلکو اذهان چې مطالعه کوو یوه لویه لاسته راوړنه چې دلته شته هغه د فزیکي امنیت مسله ده فزیکي امنیت لله الحمد په ټول افغانستان کې تر پخوا ډیر ښه شوی هغه چې د ورځې به تر سلو دوه سوه تنو جنازې د هغوی کورنیو خویندو میندو ورونو ته تللې د هغې مخه نیول شوې او له منځه تللې چې دا د ښارونو د تابوت جوړونکو د کاروبار نه معلومیږي تر ټولو لوی کاروبار چې خراب شوی هغه د تابوت جوړونکو دی او تر ټولو ښه کاروبار چې په تیر دور کې و هغه د جګړې د ډګر د دواړو طرفو د کاروباریانو یو خواغه و چې د جګړې په میدان کې و ژوند یې د لاسه ورکوو په یوه انګیزه جنګېدل یا د جهاد په نوم، یا هم د جمهوریت د طرفه د وطن دوستۍ په نوم، مګر هغه چا چې په دې کاروبار کې لاس لرلو، وسلې پکې خرڅولې، د مرمیو، د تیلو، د مافیایي لوبو، د خلکو د وژنو او هدفي وژنو، د هغو خلکو کاروبار ډیر خراب شوی، د تابوت جوړونکو کاروبار او د ژوند غوښتونکو کاروبار ډیر ښه شوی، هغه چا چې ژوند غوښتو. مګر روحي او رواني امنیت تر اوسه هم له ستونزو سره مخ دی. روحي او رواني امنیت په دې معنا چې د اسلامي امارت په نوم چې کوم زمامداران راغلي او د چارو واګې ترلاسه کړي دي، د افغانستان په ارګ چې د ملت د عظمت څلی او قصر دی، او د دې ځینه د ملت د سرنوشت ټول مسائل ترتیبیږي او تنظیمیږي، که هغه خدمات دي، که هغه امنیتي خدمات دي، که سیاسي، علمي او فرهنګي دي او که نور دي، دا د یو بند موټي حیثیت لري. نه زه په دې پوهیږم چې په دې بند موټي کې څه دي، نه کېدای شي تاسې پوه شئ، نه کېدای شي دوی او ولس پوه شي. ولس هم دې ته منتظر دی چې دې بند موټي نه به څه راوځي. دلته به موږ ته پایدار امن وي، دلته به موږ ته ترقیاتي انقلابونه او پرمختګونه وي، او که خدای مکړه د دې بند موټي تر شا به بیا نورې دسیسې، نورې کیسې د ګاونډیو استخباراتو، دلته دننه چې کومې مافیایي ډلې وي، هغه چې نن یې کاروبار د وژنو او د دې ټیکهداري کوله او دا وبالایانې کولې، دغه خلک به بیا سر راپورته کوي، اوس غلي دي او فرصت ته ګوري. نو زه فکر کوم چې که چیرته د اسلامي امارت چارواکي وخت ضایع کوي، وخت تیروي او هر لحظه د دوی د لاسه وځي، دغه شکونه په یقین بدلېدای شي، او هغه خود فروش او وطن فروش او دین فروش اشخاص، افراد، ډلې، ټپلې او یا د پردیو جاسوس خانو خلک چې په کمین او سنگر کې ناست دي، دوی به ورو ورو لارې پیدا کوي، د دوی په منځ کې به نفوذ کوي، په وطن کې به نفوذ کوي، خدای ناخواسته ستونزې به لا زیات شي.
بوسته هغو کسانو چې طالبان دي یا ورته نږدې کسان دي، د هغوی خبره دا ده چې وخت راکړئ، تر اوسه شل ورځې وتلي، پوره نظام بدل شوی، حکومت نه، پوره نظام بدل شوی، وخت راکوئ، موټی هم خلاصیږي، نور مسایل هم کیږي، رواني امنیت به هم ورو ورو ښه کیږي. فکر کوئ دا وخت چې وتلی په شلو ورځو کې څه داسې کارونه کېدلی شوی چې نه دي شوي، باید شوي وای؟
پرون هم موږ د طالبانو د یو چارواکي سره بحث درلود، تېره اونۍ هم دغسې په ځینو رسنیو کې. له بده مرغه دوی تر اوسه دې ته نه حاضر شوي او نه حاضر دي چې د ولس سره، د ولسي بنسټونو سره، د ټولنې د یو شمېر هغو ادرسونو سره چې د دین رښتینې پاسبانان دي، په وطن او په ولس یې زړه خوږیږي، په یو څه پوهیږي او دومره سره لرې وو، دوی سره نږدې شي او دغه مجالس چې د ټول ملت د سرنوشت ټاکنې مسایل دي، تصمیمونه نیول کیږي، دا تصمیمونه د هغوی سره په ګډه ونیول شي چې څنګه موږ کولای شو دغه ماته بیړۍ چې په سمندر ورګډه شوې ده او هر لحظه یې د ډوبېدو خطرات شته، نړیوال هم په کمین کې دي، په دې سمندر کې داسې لوی لوی دریانوش او ګوټونه او خاماران موجود دي، داسې تمساګان موجود دي چې کېدای شي دغه کښتۍ په یو غړپ کې نوش کړي. د دې کښتۍ د نجات لپاره څه کولای شو؟ تر اوسه د امارت مسؤلین دې ته نه چمتو شوي دي، او زه فکر کوم چې په لږ وخت کې به چمتو هم نشي.
یعنی هر څه خپله کوي،
تر اوسه چې څه کړي، که هغه د کابینې لاندې دوی په خپل فکر کړي، دوی ځان ډیر مصروف ښیي چې موږ ډیر مصروف یو، حتی تاسو به د بی بی سي سره د لوړو زده کړو د وزیر چې تر اوسه حتی خلکو ته خپل مخ پوره نه دی ښودلی، هره ورځ چې ګورئ په خبري کانفرانس کې هم دی د خلکو نه مخ پټوي، د ځان نه ښیي، نه خو جلدي تکلیف مسله خو دا نه ده، خو نو څه ستونزه ده؟ خو
خلک به فکر وکړي چې د لوړو زده کړو وزیر ږیره وهلې،
هیڅ مسله نه ده. نو دا خو ولس دې دی، وطن دې دی، خو خلک دې پیژني، لیدلی به یې، دی نورو ته هم ځان وښیي. دا هسې شکونه خلکو ته پیدا کوي. د هغه نه پوښتنه کېږي چې تاسې امیرالمؤمنین لیدلی وي؟ نه، تر اوسه نه. داغه نه پښتنه کیږي چې تاسو ورسره په ټلیفون کله خبرې کړي وي نه ضرورت نه دی پیښ شوی ولې وی هغه ډیر مصروف دی نو په څه مصروف دی
چا سره مصروف دی
چا سره مصروف دی چې د خپلې کابینې سره یې تر اوسه په دې عمر کې د امارات نه ټلیفوني خبرې کړي نه ورسره لیدلی نو مصروف په چی شي دی او د چا سره مصروف دی نه یې تر اوسه ولسته پیغام واضح پیغام ورکړی نه یې د جهاد او د مبارزې د بریا پیغام نه یې د نړیوال زبر ځواک او نو دلته خو اوس دنیا ده ویډیوګانې دي سوشل میډیا ده آنلاین سیستمونه دي کیدای شي دی چې په هر ځای کې بې د مشکل نه
دغه اندېښنې ما هم لکه تاسو مجلس درلود موږ هم چې څه مجلس درلود چا سره موږ هم دا اندېښنې شریکې کړي وایي لا هم افغانستان کې امنیتي مشکل شته زموږ هوا زموږ په کنټرول کې نه ده موږ رادار سیستم نه لرو موږ هوایي ځواک نه لرو موږ دافع هوا سیستم نه لرو لا هم د افغانستان په فضا نامعلوم الوتکې ګرځي یا ډرون الوتکې نو خطر شته طالبانو ګڼ مشران چې تا دفاع کورنیو چارو وزیر پکې شامل دي د امریکایانو په ملګرو ملتو په تورو لیستو کې دي حتی جایزې یې پرې لوړې کړې په دې ورځو کې تاسو پوهېږئ کورنیو چارو په سرپرست وزیر یې جایزه د 15 لسو میلیونو ډالرو ته پورته کړه وایي امنیتي حالت دی څو چې یو سیاسي تحول راځي چې موږ له دغه حالت نه وځو محدودیتونه به وي فکر کوي دا محدودیتونه د امنیتی حالت توجیه کولی شي دوی دغه بند موټی
زه فکر کوم چې د کورنیو چارو په وزیر د دفاع په وزیر په امیر المؤمنین دومره لوړې جایزې نه دي لکه په اسامه بن لادن چې وي لکه په ایمن الزواهری چې وي او دوی هغومره خطرناک وانټډ نه دي د امریکایانو ناټو او نورو غربیانو لپاره لکه هغوی چې وه تاسو لیدل چې په هره کوچنۍ او لویه مسله د القاعده مشرانو د داعش مشرانو دغه د تحریک طالبان پاکستان چې د پاکستان غوندې استخبارات ورپسې ګرځي سی آی اس آی ورپسې ګرځي سی آی به ممکن ګرځي د برېټانیا ایم آی سکس به ورپسې ګرځي د ځکه د متحدین دي د پاکستان چین به ورپسې ګرځي دغه سي د یغور مسلمانانو نورو هغوی په هر کوچنی او لویه مسله ویډیوګانې خبريږي خپل پیغامونه ورکوي موږ فکر کوو چې د ملت د تسکین لپاره د خپل کابینې د تسکین لپاره د خپل صفوفو د تسکین لپاره دوی ته په کار وو او دی چې رسا غږ رسا پیغام او رسا فرمانونه او قمانده صادری کی
البته غته تدابیر دیونی سي
ملت تدابیر ګوره ختم د میډیا متخصصي او زمان نږدې شل 2015 کال پر رسنیو کې شوې دي د پخوانی امارت نمخ کې چې ما د ننګرهار رادیو تلویزیون نه شروع کړی و د دوی په وخت کې بیا په نړیوالو رسنیو کې تر اوسه پورې ډیر تاکتیکونه ستې کیمره ده هغه کیمره خو نه سیګنال انتقال نه بل شي
شاته پرده واچو ویډیو
خبره پرده واخله ویډیو خبره کا دا نن ما د طالبانو یو مشر ولیدو په یو واده کې افغانستان نوین کې زمیران شاته تلوم د الجزیره او جاپان ملي تلویزیون سره مې همکاري لرله شمالي وزیرستان ته بی اجازه او بی خو بی بد چې ټوله ساحه د ایسای په کنټرول کې و الته ما شوټینګ کړی تاسو باور کوئ د الجزیره بیورو چیف مې راغوخته د شایکورت جنگونه روانو د شایکورت تر ټولو ټاپ خبرونه ما په الجزیره او نړیوالو رسنیو خبره کړی چې پینټاګون او واشنگټن هغه راته ویلی چې ټول لرزيږي دغه کاس مې راغوخته د پولیټیکل ایجنټ په رسمي ملمستون کې مې د سهار مانځنه ورسته ور سره مرکه کړی او بیرته تللی دی کله چې غرمې د غوی خبرېږي هغه پولیټیکل ایجنټ سسپینډ کیږي او د وظیفې نه لرې کیږي ستا په رسمي سیاسي مېلمستون کې د طالبانو د مشر سره مرکه شوي دا چې هلته کیدای شو دلته څنګه نشي کېدای تاسې ثبت کوي نشي کوي دغه تکتیکونه شته مګر حالات او نور مسایل چې ګورو که چیرته داسې په سستۍ روان وي په سیاست کې د نظام په مسایلو کې د خلکو د چارو په واګو کې یو یو لحظه او ثانیه او حتی مایکرو سیکنډ هم که ضایع کیږي که بې ځایه تیریږي که فرصت د لاسه ځي دا ډیر زیانونه لري ډیر هلاکتونه او فلاکتونه یې تر شا تړلي وي او د ډیرو کلونو کلونو د عقب نشینیو سبب دغه یو سیکنډ او مایکرو سیکنډ هم ګرځېدی شي فلهذا زموږ توصیه غوښتنه او هیله او ارزو د دوی نه دا ده چې څومره په سرعت څومره په جدیت څومره په جرأت او په عمیق او دقیق میکانیزم او په سیستماتیک میکانیزم او پلان کیدی شي د افغانستان د خلکو لارې خلاصې کړي سیاسي درایت سره د اقتصادي علمي فرهنګي پرمختګونو او انقلابونو لارې خلاصې کړي ځکه د ملت نیمه پیړۍ ځپل شوې تباه شوې ده هر لحظه موږ د لا نورو پیړیو د تباهیو بربادیو او په شاتګونو سره په لور سوقي او ستونزې راته جوړي
ډېر مننه اوس ولنډه دمل لرو له دمې وروسته بیرته خپل بحث سره ګرځو
د هیواد سیمي او نړۍ تازه خبرونه سیاسی بحثونه او مرکی روغتیایی، ښوونیزی، اقتصادی، فرهنگی او ټولنیزی خبرونه دا ټول یوازی او یوازی لسپوږمۍ رادیو څخه له موږ سره اوسئ
بیا هم ښه راغلاست مخلص صاحب زموږ د خبرونې دویمه برخه د شاوخوا 15 دقیقې وخت لرو په دې راوڅرخیږو چې اوس کوم کارونه باید دوی وکړي لومړنۍ خبره چې مخکې مې اشاره وشوه چې کابینه اعلان کړه ټول پکې خپل کسانې دي هیڅ بل څوک پکې نشته په داسې حال کې چې په دې شلو کلو کې داسې یو څوک و چې هغه د تېر حکومت برخه نه و له وطن سره مینه لري مسلمان دی د دې وطن دی متخصص دی نشته په حکومت کې فکر نه کوم چې طالبان لږ باید سینه پراخه کړي او بل چاته هم موږ نه وایو چې پخوانیو چارواکو ته دې یا خلک نه وایي چې پخوانیو چارواکو ته دې واک ورکړي بیخي نه وایي سړی دی یو څوک دی شل کله هېڅ حکومت برخه نه و غل نه و خاین نه دی امریکانو سره کار نه دی کړی مګر د دې وطن سړی دی مسلمان دی او دلته پاتې شوی فکر نه کوي چې باید حق لري چې راشي خدمت وکړي
ډېره له ډېره معقوله پوښتنه مو وکړله مثلا دلته دا ده چې طالبان باید دغه سخت دریځ څخه چې یا شل کاله مخکې کوم فکر درلود یا اوس کوم فکر ورسره دی د دې څخه باید بغل ته سي دغه سخت دریځي او څه پرېږدي په سخت دریځي باندې نه حکومت کېږي نه سیاست کېږي او نه خلک را خپلولی سي خلک په دې را خپلولی سي چې د خلکو پر سر به لاس ورتېری په ځیګر پسې به نیسي ښه ته به ښه وایې بد ته به بد وایې عدالت به دلته تامینوي دلته به ټولو خلکو ته به حقوق ورسوي اوس په موجوده تېر حکومت باندې چې شل کاله دوام وکړي ما او انصاري صاحب تو ډېر دوستانو سخت انتقادونه مو ورباندې درلودل پر هغوی باندې مو ملاحظات درلودل دغسې نو په میلیونونو انسانان په دې وطن کې ژوند کوي چې پر هغه حکومت راضي نه ول قناعت یې نه درلود خو هغه حکومت چې ولاړ دی هغه څخه راوروسته حتی عقل دا خلک چې په هغه حکومت راضي نه په دې حکومت کې چې هم څه ویني باید د بیان ازادي په هماغه کچه باندې موجود واوسېږي چې موږ دوی ته ښه یو وستایو او بعد یو فکر کو چې دا نقطه بدات
دا د دوی په موږ حق دی چې باید متوجی کړو
او په پد دا باید دا څه کسان ته دوی ماش ورکړي خو دا چې موږ تاسو موخته کار کوو د ټولنې د پاره د وطن د پاره دا د دوی په خیر دی د دې سره په څنګ کې بل یو شی داتي چې دوی هرڅه یعنی سار باید نه کې ځکه د نړیوالو د خبرګون سره مخامخ سول دا کابینه دا غوښتنې کډونه هم ور باندې وسو په کور دننه باندې هم مختلف چیزې ټول شمول اداره جوړو ورکه ټول شمول ته متخصصین وسه تکړه ډاکټرانو ست انجینرانو ست یعنی پر ارسه کې خلک ست کې پتی حکومت کې کار کړی او کې پتی حکومت کې کارم کړی پاک وسیږي ته وطن په خیر وسیږي څه سبا کې دلته دل یاغم راول په حکومت کې د سره شامل ک ځای ورک مګر د هغو غلو د هغو لټمارانو د هغو وطن پروشانو چې دا وطن تیکاتی کاکی د پردوی او د لپاره لابي وکړل دلته بستر اوار کې داغه د لپاره نه زوایم نه توای نه دی هیڅ یو افغان نه وای چې هغه ته دی وخت ورکړي هغه ته دی وزي پاور کړي هغه دی بیا دلته راوسی اته بولا د افغانستان خلک د هغه په مرګ باندې خوشاله دي حتی په دې خوشاله چې هغه په دې خاور کې په دې سپیشل خاور کې شاخ نه سي دلته باندې قبر و نه وسیږي تر کېږي د هغو خاینینو طرفدار یې دا غسر په څنګه به نور دا فکر پرست وو ست دوی په کابینه کې دی چې د نړیوال د خبرګون سره مخامخ شو د شوزو چارو د وزارت لپاره تر اوسه پورې کوم وزیر هم نه د ټاکل شوی څه دغه شته د دې ټولنې طبقات په دې ټولنې کې حق لري ورته په نور اسلامي مملکو کې هم شته حالت استه خو دا غي د لپاره بیا تاسو هغه شری مسله ورته مو کې لباس دی هغه حدود دی نور نو هغه سیستم دی د نړیوال د تعامل د لپاره د نړیوال سره د سازش لپاره بتسي د یو څه د لاس راول د لپاره به یو څه موږ هم د لاس ورکو که غواړي طالبان خپل حکومت په نړیواله کچه باندې وپیژن له خلکو سره ډیپلوماټیک روابط قوي کړي د خلکو مرستې راجلب کړي دلته سرمایه ګذاري وکړي له خلکو سره ښه ارتباطات ولري نو د یو څه د لاس راول د لپاره خو یو څه باید موږ هم د لاسه ورکو خو په حدودو په اندازه باندې او که موږ وایو چې یا خامه خادي زما فکر او زما تګلاره تطبیق سي او په هماغه فکر دي بیا ټوله نړۍ ما سره همکاري وکړي دا خو مکان نه پزیر
مثلا ورځې په دغه کابینه په جوړښت انصاري صاحب نظر هم واخلو به مختلف شو انصاری صاحب مثلا یو څوک وایي د سیاتامې وزارت دی د عامې روغتیا وزارت د هیواد کې سلګونه زرګونه ژمن متحد ډاکتران شته هېڅ سیاسي نه دي دا خو یو د خدماتو د وړاندې کولو اداره ده راول یو ډاکټر چې په مسایلو پوه شي او د وزارت مخته یوسي د افغانستان پوهنتونونه دي یوازې کابل پوهنتون کې شاوخوا 1200 استادان دي همدغسې طبي پوهنتونو د افغانستان ټول پوهنتونونه واخله د دې په ځای چې تاسو خپل یو کس راولئ چې هغه خپله لوړې زده کړې نه لري پوهنتون یې نه دی لوستی صحیح د دین زده کړې لري خو د پوهنتونو په دې استادانو کې یو څوک پیدا کړی چې حتی تاسو ته ورته فکر ولري راولې هغه د لوړ زده کړو وزیر کړی چې هغه پی ایچ ډي ولري دکتورا ولري پوهنتون کې تدریس کړی په مسایلو پوه شي تر څو د لوړ زده کړو وزارت خراب پرې کړي فکر نه کوئ چې دوی غواړي هر څه ټول زما ښه مهم ځایونه لاړ شي امنیت دی دفاع ده داخله ده څارنوالي ده قضا ده هغه واخلئ زور به له تاسو سره وي خو نورې خدماتي ادارې پرېږدي نورو خلکو ته فکر نه کوئ چې دا یو ښه حل دی
دقیقا خحل هم داده انصاف هم داده اسلامی و شرعی مساوات هم داده اخلاص هم داده کیده شی او للهیت هم پدی کیده شی ما جهاد کرده ده خدای در ازاده پاره او داغی پا بدل کی زد الله سر معامله لارم داغی اجر این اجری الا الله نو که هدف می دایی بیا د قدرت په مسله کې خلای ازل خدای مکتاسی تا فرمان صادره ای امر کوي او امرم په ډیر شدت سره فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها بشک خدای تاسو ته امر کوي چې امانات خپل اهل ته وسپاری دا سمه ده چې یو شیخ الحدیث او شیخ القرآن به د عظیم شان قرآن او د پیغمبر علیه السلام د لکونو حدیثو یا حافظ یا مفسر او محدث وی او په دې مونږ یقین لرو چې جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنه افهام الرجال خو په همدې قرآن عظیم شان کې لا یزال خدای درته امر کوي چې امانات خپل اهل ته وسپارئ او د دې اهل په اړه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې اطلب العلم ولو کان فی سین علم زده کړئ ولو که په چین کې هم وي نو په هغه وخت کې خو په چین کې د حدیثو او د تفسیر علم نه و صحابه کرام او مسلمانان دې ته تشویقول چې لاړ شئ په چین کې د هغوی علم زده کړئ که هغه د اقتصاد علم دی که هغه د سوداګرۍ علم دی که هغه د ټیکنالوژۍ علم دی که هغه د صنعت او که نور علوم
یا یو بل ځای کې خلکو ته وایي چې ونو پیوند پړوئ تاسو په دې مسلو تر مخه پوهیږئ خپل چارو کې پوهیږي په دې شیانو
نو 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 تر پیغمبر علیه السلام خو وروسته پوه سړی څوک و چې هغه سره مستقیمه لارښوونه او زده کړه او تدریس و نو کله چې سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د ډیر یو عادي څیز په اړه چې هغه د ونو پیوند دی چې د یو ونې نه زخر اخلي او په بله ونه کې په چاړه باندې پریکې او هلته ایږدي او د ونې هغه پوستکی تن بیرته تاوې کله چې یو عادي سړي ته وایي چې تاسو تر ما په دې ډېر ښه پوهیږئ دلته د لکل فن رجال خبره ده دلته د هر فن د اهلیت خبره ده کله هم چې دغلته موږ ډېر دقت نه کار وانخلو د ترکان کار ډاکټر ته وسپارو هغه ترکان چې کانولا نشي لګولی او پیچکاري نشي کولی هغه به د ډاکټر کار وکړی شي یا هماغه ډاکټر چې 1300 کاله تحصیل یې کړی د یو بې سواده ترکان کار ور وسپارو نو هغه به پرنده باندې خپل لاس او ځان ژوبل نه کړي هغه کولی شي چې دوه تختې سره برابرې کړی شي
هیڅ کله نشي کولای. حتی دا عادي شی چې مخکې ذکر کړو، خپل مړي ته تابوت ډاکټر جوړولی شي، یو شیخ الحدیث تابوت جوړولی شي په آسانۍ سره، تختی نشي سره ورکول. نو دلته ده چې که هر فن د همغې فن رجالو ته ورپرېږدو او د دغه الهي فرمان عملي شي، زه فکر کوم چې زموږ ډېرې بندې لارې به خلاصې شي. او که داسې ونه شي، تیرو نظامونو نظام زه ورته نه ویم، هغې وخت کې مې ورته نه ویل، ما ورته پراخه بې نظمي ویلې چې د نظام په نوم په ملت باندې تحمیل شوی وه، هغوی ته به موږ دعا وکړو، هغوی ته به دوی دعاګوی پیدا کړي. ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې اذا اسد الامر الى غیر اهله فانتظر ساعه، کله چې د چارو واګې نه اهلو خلکو ته وسپارل شي، بیا تاسې د قیامت انتظار کوئ. دا نا اهلي په دې نه ده چې هغه د پوډري، هغه د شرابي، هغه د فاسق او فاجري. اهلیت معنا دا چې په هغې فن کې اهلیت او ظرفیت نه لري. لکه پیغمبر علیه السلام چې فرمایي چې تاسو تر ما په دې مسله کې ښه پوهیږئ، خو هغه هغه کار هغې خلکو ته وسپارلو، هغوی ته جرات ورکړو، هغه خپلو صحاباو ته د هغې وخت خلکو ته جرات ورکړلو. دغسې د اسلامي امارت د مسؤلینو چارواکو نه د خلکو تر ټولو لویه تمه دا ده که تاسو سیوخ یې د حدیثو د تفسیر په هماغې حدیث او تفسیر او آیتونو باندې عمل وکړئ، هغه الهي فرامین تطبیق کړئ، کار اهل ته وسپارئ، د ډاکټر کار ډاکټر ته وسپاره. په دې ډاکټرانو کې داسې خلک لرو چې شیوخ دي د حدیثو او شیخان دي د تفسیر، د تفسیر دورې کوي، خلکو ته تدریس کوي، مګر د طب متخصص هم دی په نړیواله کچه. داسې شخصیتونه موږ لرو، داسې په انجینیرانو کې لرو، دغسې د کرنې په پوهانو کې. نو که هلته د دین علوم هم ضرور وي، خو دغه فنون هم ورسره ضرور دي، بیا دغسې علما هم لرو چې هغه د ساینس، د ټکنالوژۍ او د نورو متخصصین دي. دا به موږ ور وپېژنو که دوی نه پېژني، که نه د دې ملت متن ته چې مراجعه وکړي، داسې ستر لال او جواهر به پیدا کړي، هغه دې د خاورې ایرو د لاندې را راوباسي، پالش دی کې د ملت واګې دې ور وسپاري، دوی به هم ورسره خوشحاله وي. دوی د کې نسیل د کې نندارې د کې ډېر ستړي شوي دي، شل کاله جهاد کړی، مبارزه یې کړې، قربانۍ ورکړې دي، د خیر په غونډۍ دې کېني، پرېږدي دي چې خلک خدمت وکړي. دا مسؤلیت ګورئ، دا مسؤلیت دی، د صلاحیت په نیت دوی ورته نه ګوري، دا خدمت دی. او که چیرته موږ د حضرت عمر رضی الله عنه، د حضرت هارون رشید د خلافت سیرت مطالعه کو، د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کو، هغوی ټولو د خدماتو په نیت حضرت عمر رضی الله عنه په دې ویره ښکاره کړې چې د خلافت په وخت کې یو پل سوری شوی و، او د یو شپانه د اوزې پښه پکې ماته وه، د وېرېدو چې خدای پاک مې په دې ونه نیسي چې ستا په خلافت کې ولې داسې د اوزې پښه ماته شوه. هغه به په شا د کونډې مور یتیمانو ته د شپې وړل او هغوی ته به یې پخول. نو دلته تاسې دغه ستر مسؤلیت چې د امامت کبرا دی، د اله العالمین په وړاندې مسؤول یو، د دغې مسؤلیت نه خلکو ګې خالي کوي، او ته په زوره راوړې په اوږو یې اچې، او دا پیټې او بار بیا اوچتولی هم نه شي. ته به د خلکو د تحصیل په وړاندې، د خلکو د صحت په وړاندې، د خلکو د کرنې، مالدارۍ، د اقتصاد او امنیت او نورو ترقیاتي بهیرونو په وړاندې ګوره مسؤول یې. خدای او رسول به درنه د قیامت په ورځ پوښتنه کوي، او ملت به په دې دنیا درنه پوښتنه کوي. نو د خپلې تقوی دپاره، د دوی د تقوی دپاره، د دوی د نظام د پرمختګ دپاره، د دوی د نظام په نړیواله کچه د سرلوړۍ او د نړیوالو سره د سیالۍ دپاره، زموږ ورته توصیه او غوښتنه او هیله تنې دا ده چې لطفا دې کار اهل کار ته وسپاري، او داسې پهلوانان دې د هر فن پیدا کړي چې هغه زما د لوړو زده کړو وزیر وي، د امریکې د لوړو وزیر ته، زده کړو وزیر ته په نړیوال سټیج ماتې ورکړي، د روسیې د پوټین وزیر ته ماتې ورکړي، زما د کرنې وزیر د نړۍ د کرنې وزیرانو ته ماتې ورکړي، او دلته امکانات راوړي، او په نورو فنونو کې دغسې.
بله، بس له ټولو مخلص صاحب، تاسو چې داسې وړاندې ګورئ، هیلې ډېرې دي که اندېښنې ډېرې دي؟
زه فکر کوم چې تر هیلو باندې شنې ډېرې، په څو دلایلو باندې. یو دا دی چې وضعیت په ډېر بد حالاتو کې اوس خلک قرار لري، په ذهني لحاظ باندې، په فکري لحاظ باندې خلک خپل راتلونکي ته ډېر اندېښمن دي. له بلې خوا څخه اقتصادي بحرانونه دي، د کاري فرصتونه نشته، ستونزې شته، توندلارۍ مسایل دي چې د طالبانو په رابطه باندې، چې هغه ورځې اجتماعي رسنیو کې می ویډیو پورته وکړه کده چې په ورو کو باندې خلک یو څه سره ټکول سی و نو دا هغه مسایل چې خلک وس چې ز کم خلک وینم د خلکو څخه یاسا هغه څخه پښتنه کوم هر سړی چې ویني به ډیر چې کښینې در تصویلی باس یو نه پستانګ لیډر اټلونکي پاړه باندې خپل
د خصوصا اقتصادي اړخ اندیکمندي
له اقتصادي اړخ څخه در اټلونکي د زادې پاړه باندې د خپل فکر پاړه باندې د طبیعت پاړه باندې د حکومت لپاره په کار دا چې خلکو ته یو څه روحیه ورکړي دغه توندلاري چې اوس موجود دي په دالومړنیو کې دغه یو څه لیرې کې پر ځای باندې خلکو ته خوشبیني ورکړي هیلې ورکړي امیدونه ورکړي له خلکو د ټولنې له بېلابېلو اقشارو سره ناستې وکړي ورسره کښینو د هغوی سره مجلسونه وکړي او ورته ووایي د تېر ځل پر حکومت پر کم خلک جوړ تشویق کړي چې دا هم ستاسې دي که ستونزې وې راته وایست که نه که مو ښه کار کوئ تشویقوئ مو په ټول به مخته سره ځو د خلکو طرحې وغواړي مشورې وغواړي خلکو ته په خپلو سینه کې ځای ورکړي زه فکر کوم چې دغه مشکلات چې دا اوسنی شته دا خلک په روحي لحاظ باندې څونه زهیر دي یا د وطن څخه فرار کوي ځي تښتي غورځي سر کړي دا کېدای شي چې دا درجه ډېره راکښته شي او کېدای شي خلک د مسؤلیت او د وطن د مینې یو احساس بیرته پیدا کړي
ډېره مننه او انصاري صاحب تاسو فکر کوئ هیلې ډېرې دي اندېښنې ډېرې دي
زه فکر کوم چې په امنیتي لحاظ به هیلې ډېرې وي خو که دغسې وساتل شي د دې ساتنه یعنی امنیت په اسانه ساتلی نه شي امنیت جدي کفایت او درایت ته اړتیا لري د خلکو سره جدي صله رحمۍ ته اړتیا لري او د سیاسي اقتصادي علمي او فرهنګي بنسټونو جدي او عاجلو پرمختګونو ته اړتیا لري اندېښنې که موږ وایو دا نن زه له یو پروګرام راتلم د حضوري چمن او غازي سټیډیوم په لار تاسو باور کوئ چې له زړه مې وینې څڅېدلی تاسې که وګورئ فکر به وکړئ چې د ټول کابل څه چې د افغانستان خلکو خپل آل او مال راوړی دی هلته یې پلوري بهترین توشکی بهترین قالینونه بهترین هغه اسباب چې خلکو به په څومره شوق او ذوق د افغانستان د مارکیټونو نه او د نړۍ د ګوډ ګوډ نه راوړي چې خپل کور ښایسته کړي ورباندې مګر نن دې ته مجبوره شوي دي او هلته یې پلوري دغه څوک دي دا د دې وطن بچي دي د دې وطن میندې دي همالته ګرځي کور په کور چې تاسو وګورئ د خلکو سره لاؤډ سپیکرونه دي د دوی په راتګ سره او چغې وایي چې د کور څه سامان هم چې تر یخچال او تر هر څه پورې موږ حاضر یو چې وای خلو موټرې ګرځي د ورځې لس او سل ځل یو یو موټر د خلکو د کورونو د بلاکونو په مخ کې په دې ښار کې ګرځي دا یو بده روحیه ورکوي خلکو ته دا بد تاثر ورکوي او دا د خلکو د تشویشونو هغه جدي تصویر دی چې په ښار کې او د افغانستان خلکو ته ښیي دا د خلکو روحیات او مورال ضعیفه کوي د چارواکو تر ټولو یوه مهمه مسله د مسؤلیت دا ده چې د خلکو په رواني او روحي امنیت باندې کار وکړي د دې اسباب پیدا کړي چې دا خلک ولې د خپلو کورونو ټول مال هغه قیمتي وسایل وړي او د چمنې حضوري هغه چې ستر و پردې وي پردې به کش کړې وي چې څوک یې د کوټې حال ونه ګوري حتی هغه د خوب کټې ونه ګوري مګر نن په سړک پروت دی دا باید د اسلامي امارت دغه مسؤولین چې ځانونه شرعي حکام بلي شیوخ دي د حدیثو د آیاتو د عظیم شان قرآن او د خدای پاک خلافت ور په غاړه دی او مسؤلیت ور په غاړه دی دوی د لطفاً لاړ شي دغه د لوړو زده کړو وزیر صاحب وردی شي پام دی د خپل صدر سره دغه نوره کابینه دی ورشي دغه خلیفه صاحب ملا سراج الدین دی ورشي د دفاع وزیر ملا یعقوب دی ورشي د خپل پلار په د ارمانونو مدافع دی شي وردی شي د دې بی وزلو او بیچارو نه د پښتنه وکي چې او زما وطنداران او مسلمانانو تاسو چیرې تخته چیرې زی د وطن چاته پریده او دې ته نه خوشاليږي چې دا خلک دي زینو هرڅه به مين زرما ټول زما مونږ ته به پاتې کابینه هم زما شو حکومت هم زما شو امارت هم زما شو ټول بیا د دوه ولایاتو تر منځ وویشه قندار پکتیا دا نور ملت حق نه لري یا د یو کورنۍ د بلې کورنۍ درې څلور وزیران
د مشرنا تر دفاع وزارت پورې دی او طرف د نور ملت خو په دې آینه کې کزان ونه ویني دغه سی به تختی روحن به زجر او شکنجه ویني دا که د نړۍ هر ګوټ ته لاړ شي ولو که امریکې او د واشنگتن او د پینټاګون څنګ کې کوریم دا زجر او شکنجه چې نن یې خپل سامان خرڅ کړی خپل کور یې خرڅ کړی دا به هیر نه شي.
ډېره مننه له خپلو دواړو میلمنو په مننې د نوې لار خپرونې درنو مینهوالو نننی بس مو هم دومره وو. تر بیا ښې چارې. الله مو مل شي.